می‌دهد، در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. تمه د چیرې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستانه د ترهګرۍ په تیره بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جکپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لندۍ په یویشتمه د طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل و مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې، باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 میلی متر او د واوري کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالد ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنګټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانه و نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا و نه به د ډیپلوماسۍ یو ډیره بوخته و نه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانه و نه له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلی ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی ویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا و نه هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټوروي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زیلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالتیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازینی پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کیپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اوورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه بایلو ده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شلاوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم د دغو ټیمونو د نومونو په سر کې د هند غوره لیگ د شامل ټیمونو نومونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زئی هم لوبیدل. خبرونه ملاحظه درلودو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډلهییز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هیوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پروند لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځو بلله.
2024 کې آج فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او حکم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایز هراو شي او د دې وجه نه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سرو زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سرو زر خو پرېږ د خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خواري نشته، پیسې نشته چې کاروبار یې نو زر سفر نه وای نشته.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څړځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، کنجاک ته موږ د مالو کندر وو او د اسپوګ نه جای و غټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلې امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له هیواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له هیواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
د ډلې امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام پتوفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګرۍ، توندلارې او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګاتوف په اول راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلې امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړه د مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي،
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډله ایز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډله ایز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوري دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل،
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې امله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه ده، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرلپړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ایز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلور وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو ووژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیاي عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوس پګنم او بجوره چې جګیږم پر ماښامه پورې ماخفتانه پورې چې زه بیرته ویده کېږم. همدا به زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاربار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بي برخې شوي وایي هر ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د یوازیتوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو او تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو او یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړډلی وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړډلی روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولې بده مرغه هغه ټولنې چې ټکنالوژي ډېره پکې مرواج نه ده، هلته د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره ده او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټکنالوژي څخه سالمې استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې د مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پروند د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري اتمه تور ورځ وبلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسید نور جزئیات له سفیر لستانګ زیاورو
د پاکستان ګڼ ښارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد و د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کړه او غوښتنه یې وکړه چې په پاکستان کې اوسني حکومتونه ړنګ او په دې هیواد کې له سره شفافې ټاکنې وشي په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل و د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامو انتخاباتو غوښتنه رد کړې د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابۍ کې د غونډې پر مهال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږ ووټ چوری شو او منډیټ چوری شو او کوم زمونږ ایم ان ایس ایم پی ایس هراو شو نو د دې وجه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ رای غلا شوې زموږ د استازو وکالت غلا شو ځکه نن دلته راټول شوي یو څو خپل اعتراض تر سره کړو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکنانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلی شوې ده ګنداپور د شنبه پر ورځ هم په سوابۍ کې د غونډې پر مهال په اوسني حکومت او په تیره بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پر راټولېدو باندې بندیزونه لګیدلي د راپورو له مخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبه پر ورځ د جلسې اجازه ورنکړه پاکستان تحریک انصاف ویلي وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد به د لاهور په مینار پاکستان کې غونډه کوي دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوي د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنې شوی دی د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرېدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیرېدونکي د خپلو سرو زرو پلورلو ته مخه کوي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی په دې بازار کې لسکونه دکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکو وایي د نوې طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي
70% مردوم طلا یې مفروشن چون اقتصاد ضعیفه
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو زموږ طلا د خپل وطن تولید دی زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري
کاروبار فعال نه بخې زیر صفر
کاروبار نسته بخې د صفر پکاچه دی فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دی کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دی
بل خو د کندهار وسیدونکو د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډېری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنې داسې خلک شته، داسې خلک شته چې بودیجه لري، پیسې لري، باید دا وخت په ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چی شي.
بازارونه ډېره کښته دي، خواري نشته، ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نشته، نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار نه وي، نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کېږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل لاجي شکي په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنیو اورو چې طلای استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکي کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولی شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 4 5 1.
د غرازه د ازادي راډیو د 4 2 0 2 3 0 0 8 1 1 1 واتس اپ شمیرې لري. هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ژوندیو خبرونو کې ګډون وکړئ. د واتس اپ شمیره له ځان سره یادداشت کړئ: 00 2 0 2 3 0 0 8 1 1 1. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو نیولی دی، پریدیم ناست مینو کم نه پریدی، دا جای د ماده، دا جای د ماده، کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګنې جای وا غټول زورواکانو سره دی. ورسوګانې غونډه آبادی سولې، مالونه ما اکثر ختم دی، بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولې اړتیاوې د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو
کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعی آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولی دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
زموږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خوا نفوس زیات سي، بېلې یې وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچاران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فامیلې سولې.
سید محمد وایي د څړځایونو کموالي تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه به مخکې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړې او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورند کرښې هم اوښتل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار یم مومن دی، ما د ننګرهار د ګوښې څخه. محترم، زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوښه هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده، او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي، او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ، بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانۍ وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایانې نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دادی راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیلر جوړ یاست. ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزمور خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دغه ځاګۍ ډېر د خدو خدمت څخه خلاص. مسلام، به احترام.
السلام علیکم زده ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نشي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوې نو دوی د هغې طالبانو په خوښه راځي کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
اسلام د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زموږ ملت ورسره مخامخ دی چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا که زمونږ یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وي نو دا مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستانه د ترهګرۍ په تیریبیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلې ده. ISPR ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړې د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. خغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دی به روان اونۍ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري خو ویل دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ یوه ډیره بوخته اونۍ وي. ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ وویل چې دی ممکن روان اونۍ له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنګټن کودلی او ویلي چې کیف ته به لاړ نه شي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی وویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. د بالتیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو.
سانگی
ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلام علیکم. د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمینه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دا دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اووه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سری چې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولورو پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چې نوم مالکي هم وکړئ. درمن دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. غلی سیلاب سره مو مرکه کړي، خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بیوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مهر خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر سي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا ماز یې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تراغه چې نو ډیر څه وی لا ناسه ده وی لا ناسه ده دلته ټوله دا رقم خبره پینجلې او د نارینه د بیا چی شه دی وې بیکار دی او ولاکه بے روزګار دی او کار نشي کولای ګټلای نشي او خپل شزه نشي راوستل شزه د بل په کور کې نه ولده بل دا رقم خبره په نارینه پسې کې دوند نیمه عمر د دوی دا یا د دوی پر کور په مجردی کې پر تیریږي یا په کوژده کې پر تیریږي او باقی منده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تیریږي دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني نو سیلاب د دوی سره بیخي ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي هم شو دوه پسې ورته کوي ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنئ چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي داسې کوم څوک پیژنئ چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یي کله چې مصارف نه پرې راځي
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم ټوله هر وارې چې دی د څوند ډلهییز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې بیا مېرمن خالي لاس بیرته در سره استوي د هغې مصرف بیا ته جلا کوي دغه پیسې چې ده ته ورپاتې دی بیرته خپل دغه مېرمن راپورته دا ټول مصارف بیا سفر دی کوي خپل پر ژوند دی کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې هغه چې مخکې خپل وخت سر تور کړی تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکړي
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري واده نشي کولی نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي بیا یو دا حالت دی بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دي شینو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی یو ځوان و ډېر شایسته اواز و او ډیر شایسته شعر جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بنجان څخه مې جلا کړي. ورته مې ویل چې ځوان یو پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه. ولیا مهرباني ورته ویل چې پر کوم جریمه راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ورته ویل چې علا کې پوښتنه کولای سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې و کلاس ورځې اختر ته پاتوې. نامزادې مې زنګ راته ووي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالي طلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپوره کړم. زه راولاړ شولم دوستانو باندې وګرځې. دوستان هم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دغه مابس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی. بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز و دره منځ تکړی او دغه ټول چارې مخکې یوسي، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور انانات او فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور انانات او فرهنګ دی.
سره پسې آیا د سیم سوي چې کله تاسو د اقدام کړئ چې د انجلۍ واده د پرتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دوه کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله. خسره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلاي چې غکړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د غلس لکه افغاني راک. خو ما هر څوک کوشش وکړي چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د تلاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خسر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې ته به اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به ته زما د لور درکې او زمم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته ویل چې دای شه ماده باندې تر دفتر یو باسه. وښه دا خپل تخلاص وسوله خبره. زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وښنو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ شو کور درلود. هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط پرې شو او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت شو. خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه خسن میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوستلی. وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راول دا سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکرې و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې بزو سالور بي دی جو په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه دا ساش تو زورتن تخپل لور پر ما باندې خط څکل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. دا په زرهاو دغه رقم دردونکو واقعاتو دردونکو کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاشت مخکې موږ جلیز واده درلودي. سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ شوی دی، د زوم کالی جوړ شوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ شوی دی. خو سر دوی په پیو موزاک کړلې ورته ویل چې دوه لس لک اول ورده چې دوی افغاني کیمرا کې ولا کې راڅخه بوسه. هغه ځوانم راولاس ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی. هغه در سره او زما درې جوړې کالي د هغه ځات څخه حرکت وکي. پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړې. د هغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي. تاسو باور وکي نه یوازې زه بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول وژړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلوېش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و. او دغه پیسې به راخستلی یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان نو پریشودل ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خاصه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي. یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو هیوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابره وي؟
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده، زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډله ییز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډله ییز واده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د ډله ییز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډله ییز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولګ ا دې اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي. و هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی، د انس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر مني، فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زاري کو چې خپل پر نور زوم دي رحم وکړه. څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه. الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنی تر اوسه په د څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي، وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده. که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، تاسو موږ د خاص خو وکیلې مرکه را واسته وا. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته چا لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه، په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زمونږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړئ، او که انجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده، د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله، پلار به و، د کلي مشر به و، قومي مشر و، دا به و. په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونې ډیر سبکنام ده کړی. دغه راسي وایي چې زما ته لکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مم د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساته لسلکه ایشل لکه کیږي. زه ورته بخښمه که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي، پلار یې د ځان سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي. الته مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي، مثلا کیکس، مثلا هر څه دي، کالی سول زوم ناوته ګلان چې غاړه کې اچي، تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی، موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیف کیږي. دا لګښت تاسو کومه کوي؟ مثلا د یو نفر، دوو نفر، لسو نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان نو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي، څو نوي زومان دي، زورته یم چې سل جوړې. وای سل جوړې جوړه کالی نه خورته موږ د شرکت ته خواته اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورمه تو و مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتی اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوی چې ز ار نه یوزم ته 15 کلمه شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راوی چې ار نه یوزم ته 2 شی عطر ورکو بل بیا د زنګ راوی چې موږ د وکو البته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسی کمیس څخه 15 جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور او ډیر مصرف طرفدار و وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د ګزاره سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتونکي ولورو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر هغه څه چې یو نوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر قالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایلو پورې یعنی هر هغه څه چې و نوی عزومی استفاده کی تر قرآن عظیم شان و تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص خطرتي بو تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي مثلا براتې دي دام یو رواج دی روژاتې دي دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نای ته توفی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو دبل کوټه دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزده د وخت څخه بیا تر واده 10 لک تر 12 لک افغانۍ د هغه کم اندازه ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې 3-4 اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاته سوی دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د دازومه څخه ولور اخلي بیا د شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کاله ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خوارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او امدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولي پر هغه ستونزو باندې ژغېږي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس علم مال او ملګری